السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رو دغه پروگرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه د 1403 کال د اوګي اسمبلی شلمه د 2023 کال د سپتمبر لسمه پیل په مهم خبرونو کې په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې ورسته له دې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی لخپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هرکلی وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼې خپور کړی ویلي دا پیسې به دوی ته دا امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنۍ سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مالو ویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پېښه وشي ښایي یو مخ ونړېږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلي د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلی کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یوه ایراني نارینه د 300 نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل د تړاوې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپېګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلوي اندي. پولیسو په دې اړه په زغر د سندي ویلي خو یادونه کړې ده چې 4 تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 15 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. له دې کبله تمه شته چې په لنداوا کې تناسب لوبه وشي. د چهارشنبه پر ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 98 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچا واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التام ولولي. دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې پرون پیل شوه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان په بشري حقوقو باندې پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولی. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفاوه د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار هم تاسو ته ریپورت ولرو چې کندار اوسیدونکي د دغه ولایت د ښار په مرکزي سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستره مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو اوسېده شنه منطقه شنه سي پیادر ونه سم سي وروره یو سړک سه دوړې مړې ونې کې وروره عوام هواکه کړه کوي دغه مټرانو د
دردې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
بیا مام خراغلاست و امراجو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو وویل د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقونو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقونو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقونو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او له لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولی. دوی باید د بشري حقونو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوری په ځمکه او خلکو باندې تسلط لري.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر زیاته کړه چې هغه به د افغانستان له اوسنیو واکمنو چارواکو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي چې خپله اوسنۍ پالیسي بدله کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
is also an impact on religious.
دا قانون مذهبي او قومي اقليتونه اغيزمنوي او کزه درسنوي مثال وړاندې کړم نو پرسنوي کې د انسانانو د تصویر خبرول هم منع
کوي.
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په شزو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ عورت بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دیني عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یوه حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد اعتبار او بولی. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چارې مخته وړي. تر ناروې یوه ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 28مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسره لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو بی اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته یو پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوې ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات بې اعتباره وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2023 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندېدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او لدی هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ټرمپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور له خپرېدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت د افغانستان د پالیسۍ په تړاو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول
کلک باور لري. دغه وزارت همداراز ویلي چې له 2021 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعته لګولي دي. شاوخوا 60,000 سندونه یې کانګرس ته مهیا کړي. دې کمیټې او د استازو جرګې ته یې د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې 15 جګپوړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپله د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استماعي غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوري پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستانه د وتلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پړی د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر ادارې اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې بایډن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوری پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داری چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له 3 کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایډن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره یې مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایډن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالتونو اتباع، د متحدو ایالتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوری پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولې دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپلو جمهوری پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړي دي. د ایران د حالواش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشري حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی 2 کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې، پکې اورېدل شوي چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړي دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلې چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالوش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې د شپکسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوی و. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام سوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل ملک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول سوی و او په همدې تور پر اعدام محکوم سوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی پکې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده. لدی سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی نن دوشنبه دغه ولایت ته ور انتقال سوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمېر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم سوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم رارسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
برادر من دیشب دیر روز هم داشت گپ زدیم، دیشب کنه دیر روز هم داشت گپ زدیم، همون نگران است، هم ما نگران استیم، نه والا کسی کارو نتانسته.
پر اون میله و روز سر علی کنی ولی و هم هاگان دیخمنده و هم موک، زموک زراد بندیان انتقال تا خوشحاله و خو طالبانو هیز هاگا موضوع و نسرله. موږ هر ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندېږي، د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لګه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدانو څلور لارې چې څلور خواو ته غزیدلې لارې او پیاده روانه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېری وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د ښه والي لپاره اړین دي.
ستا
پوښتنه مو دا ده وروره چې یو درخت یې کښېنوسي دا شنه منځکه شنه سي پیادرونه سم سي وروره یو سړک سه دوړې مړې ونې کې وروره عوام واکه کړه کې دغه مټرانو د دومانه دغه دوړې مړې وده چې یو شنه منځکه سره برابر سي دغه دغه سره برابر سي پیادرونه برابر سي یو شنه درخت کښېنوسي
دولت مو پوښتنه لاله چې په شار کې ونې کښېنه یې زړه زموږیاته وده ورکړي او داسې نور شینګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په شاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور اوسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي، نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی وروره جانه په کندهار ښار کې بیخي ډېر زیاته ده، خو خصوصا بیا د خامو سطحو ده، هغه منطقه چې خامه لري پاخه سړکان نه لري. دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري، شینګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې. اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي، لکه دوړې خاورې اکثر مریضیان یې دغه پیښیږي.
د ښاروالۍ سیمې دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده، باید شینګیا ډېر سي. په هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوې ډېرې سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي.
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا څوار لزره نیالګي کښېنولي دي. نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي.
دا ښاروالۍ په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال د رامنځته کولو په موخه کوم نهالانې شوي، د هغو ساتنې په منظم ډول ترسره کړې ده، یعنی پر وخت یې اوبه ورکړې دي او هغې د وچېدلو څخه ساتلې دي. او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالۍ نوي نهالانې شوې، هغه تقریبا څه باندې څوار لزر نور نوي نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شوې دي او هغو ته پر وخت اوبر سوالی دی.
د یادونی وړ ده چې د تیر جمهوری نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالۍ د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د یو شنه کمربند جوړولو هڅه وکړه، خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري له امله دغه هڅې ناکامه شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلازمې کابل او یو شمیر ولایتو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بیلابیلو تازه میوې حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. جزئیات له فیروز دی عزیزی اورو.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی وروړلی.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو د تازه میوه ته د لاسرسی نه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یو انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو، اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری سوری وهي، په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره یې د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري.